کابلکیده مازدیگر سلور بجیسوی السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته موزه فری بازار هر کله کوم په دې خبرونه کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو پاړه د افغان دولت او هم د طالبانو خبرګونونو در سره شریکو نور راپورونه هم اوریدل شي تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هېواد جګړه روانه ده د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د سږني کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. ترامپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستانه وځي. د ترامپ له ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت صلاحکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ترامپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم دې موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې دلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودی ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي 20 تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او لسګونه کلي له طالبانو پاک شوې دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خلم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرهباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرهباغ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شا وتنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 او په خید 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد لړنګېدو وروسته پیل شوه. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هېواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنه قرهباغ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه یې لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدراعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده. خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې لیاو اشاریه یو نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کورونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا په روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمي خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه مولا آزاد ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات په همدې خبرونه کې را سره اوریدل شي. یو ولس کلن افغان ماشوم صبغۃ الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. دی وایي
ډیر خوشحاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو یونیسف کټ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی د مخه باید ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل له احمد شیبر راپور کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون تر ژمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډیدلی دی، د دې تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
همدا موضوع می وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیری به تر کرسمس پورې له افغانستان څخه باسي. حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزی وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ټرمپ یې د دغه ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ټرمپ یې غواړي. ټرمپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه، کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار پروسه حداقل 40% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمس پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسیږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشارې سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاتیرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمد زی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده، څه باندې دوی اشتي کرسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشتي وخت که په نظر کې ونیسو، له لوجستیکي په لاره څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي له هغه څه سره چې دوی راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چیرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوای چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایل دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتر د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنها د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد زی صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونه کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څونه د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسیږي. خو دغه څرګندونې په دې معنی دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت ته نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څو کوشش دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیری لور ته بیا د اقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساس شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غلزه دی رادیو ری دوستانو، زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره وسیږي. خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو، یو بل راپور اخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي. دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباخ تازه پیل شوې جګړې ته جنګیالي استولې دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان په راپور کې وو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباخ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنګیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
ملت افغانستان،
د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي. خو لږ تر لږه تر اوسه آذربایجان ته د انساني قوې د لیږد خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ، بلکې ټول ملت د آذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکارۍ او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نویم لسیزه کې هم د آذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرباخ سیمه کې جنګېدلی، او ښاغلي حکمتیار په خپله تېره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غوښتونکي وسلوال ډلې ویان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل شوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکي ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباخ چې وګړي ارمنیان دي، د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه، او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
کور کلی 19 پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان پر راپورونو باندې تمکیږو. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. یوولس کلن صبغت الله چې اصل د هلمند ولایت په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې 4000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي. د صبغت الله پلار محمد ضیا حیدري له ټولو افغانانو غواړي چې د خپلو ماشومانو زده کړو برخه ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
یو لس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړې، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشحاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د 30 هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له 30 هیوادونو نږدې 4000 زده کوونکو ګډون کړی وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لرې په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستور دی. الحمدلله چې دې ګټلی دی او زه ارزو لرم د ټولو افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثره فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عامو خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د 30 هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسو، یو نړیواله موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بېوزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پر سرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې یې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بېوزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بېوزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې، نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هېوادو کې به د سختو بېوزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هېوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، که ژر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 9% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ا دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالۍ پرېږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. شغل عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. له شغل عبدالله سره په دې سفر کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی هم لده او هغه را سره اوس د خبرو جزئیات را سره شریکوي. فیروزه، خبرونې ته ستړې مسې که ته راته ووایې چې شغل عبدالله له هندي چارواکو کومو هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله 2 دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پرېږدي او د افغان سولې اړوندې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله، تر دې مخکې له غرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په دې دقاتو کې چې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي، هغه سوله چې د افغانانو د خوښې وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سولې هند هم حمایت کوي، هم ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده له دغه اوسني لیده کاته وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. کوریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. ولا نوې ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات را سره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم یو نړیواله موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې سوي دي چې دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړي. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یو ورځ په زرګونو نوي پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړي دي. نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبت پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یو ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایرس پیښې په تیرو 2 اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د 2 اونیو په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر 100 او د باندې له 40 زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایرس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایرس له کنټرول ونه وځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د 1,000 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر 16,100 ته رسیدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د فم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي. او کچيري غوړي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري، کله انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ راپورونه تکرار او هم په بنا اوریدلای سي. اوس په کابل کې 4:10 دی. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
ولسمشر رونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د صدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هېواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ اسیا هغه هېوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام څخه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو په لړ کې نن موچا یمو او اباسین اڅپی لوبډلې سره مخامخ شي. دا دروانو سیالیو د بی ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 4:00 او 1:30 پیلېږي. د دوړو لوبډلو لپاره د دې سیالۍ بریا د مخکې تک کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې ګروپ دوه لوبډلې طوفاني هریرود او سپین غر بازان وار لمخه نیمه پایلو به توتلې دي. اخوا بیا د الف ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه به سبا د هندوکش وقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف ګروپ کې شاهین اسمعي د و نمبر په لرلو سره د ګروپ په لومړي سر کې ځای لري او لوړان دي نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې ګروپ دوهمه لوبډله سیمرقي البرز چې څلور نمبر لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلو به تلار وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش وقابانو ته د و ګولونو په توپیر مات ورکړي. په دې سره به نمرې له سیمرغي البرز لوبډلې زیاتې او د ګروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلو به تبلار پیدا کړي. د دې سیالۍ د نیمه پایلو په پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړۍ نیمه پایلو به د سپین غر بازانو او شاهین اسمعي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالۍ پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي دا سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل دولتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي په نښه شي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري خو لوبغاړي شکایت کوي چې په وروستۍ وکی دی ورزش ته د حکومت پاملرنه کم شوې ده. خود والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل له ستونزو سره مخ دي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ایز وخت د ماښام په 6:00 او 1:30 دقیقې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا کلکته نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سوپر کینګز لوبډلې ته د لاس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتی لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لاسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ، خو چنئی لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 1.25 منډې وکړې او دا سیالي د لسو منډو په توپیر وبایلله.
او زم د نن ورځې د دې خبرونه د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهرمي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې عقله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بدبختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1970 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک د فقر باندې اخته یي، تازه سرویګانو د نړیوال بانک له خوا ترسره شوې ده، ښایي چې زموږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرښه زموږ د هیواد لپاره نسې تعریف شوې چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري. د تر کم عاید چې معادل دی $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري، نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا را وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیز یې د ژوند په ټول اړخونو باندې کړی ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیې حالت باندې هم منفي اغیز لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6 لک